یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسر مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل اند څخه.
افغان چارواکی وای د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې ودیر شو وسلوال طالبان وشل شوی. ورسلاغه چې د فرانسې په وکلیسا کې و حمله کوونکې چې چاړه ورسره و درې کسان وشل، په دې هیواد کې امنیتي هزارات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بي ساري شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې ودیرش وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوی. دا ادعا د ورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته ویل چې د غبریدونه تیر شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوی او هوایی بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې لڅو ورځو جګړه روانه ده او په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیری هم وشل شوی دی. په اورزګان کې چارواکي وایي هڅه کوي دیراوت ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیره ورځ په اورزګان کې ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان د دیراوت ولسوالۍ مرکزي بازار ته له بیلابیلو خواو رانږدې شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. وروسته لاغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې و حمله کوونکي په چړې درې کسان وشل، په دغه هیواد کې امنیتي هزارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون پرون پیښه یوه اسلام پاله تروریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدر اعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احساراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلي، د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بي ساري شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکن پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,200,000 واوښت. د امریکا د براون پانتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جها رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډیر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویا وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له دویمې دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 29 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباغ کې د جګړې په پایله کې وشل شي و ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنګټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منکس د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه نګورنو کرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 20مه پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوي دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګوندوی هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغه هڅو وروسته کیږي چې بلاروس کې پر لارو سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشۍ د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. د دې هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلما چې دوی د کرونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام ښایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چیک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکو، او د خبرونې په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبو.
قضیه مربوط به وزارت محترم صحت عامه همچنان
د امیر روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لګل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د رواني اونۍ د سرګندونو په اړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیستی.
متیار سے وہ پاکستان کے ڈیر وقت تر کڑے رہے بالتا دوستی لری انڈی والی لری ملگتیا لری
په نړیوالو موضوعاتو کې بواوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مالګې نه اوبه داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي، یعنی په دې معنا نیمه ګیلاس سړ موبو کې دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او هلته دغسې وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سه شنبه په ورځ باندې وسلوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د لاهور، جازي، چارغلبي او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوې او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده، او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي، او له دې خاطره چې وسلوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي دوی له احتیاط کار اخلي. د اوسټ مرګوب لپاره بیلابیل ایداوي کې پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسلوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر کمانډانان هم شامل دي دای وژلې دي، او برعکس طالبان بیا لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګوب لیدا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داس محل پیل شوې ده چې په کندهار کې دا محل د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پریشي دي، او دوکانونه یې تړلي دي، او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخشي دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دا بیا ممکن نور سیمو ته هم دوی تللی او خپل کورونه پریشي. د سیو اټکل کول شي چې یا تاسو معلومات ترلاسه کړئ چې تقریبا څومره کسان بي ځای شوي دي؟
تر اوسه واځي د ارغنداو د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای شوي دي. دغه راز د نور ولسوالۍ ته هم شاوخوا د ونیم په کورنۍ بي ځای شوي دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وزیر دغه دوام وکړي شاوخوا لزر کورنی د کندهار لبیلابیل ولسوالیو او دغه راز د گاونډي ولایتونو څخه به ځای شي.
د لدغه به ځای شوی سره تر اوسه پورې د کندهار په شار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې.
چارواکي وایي چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمېر کورنۍ سره مرستې دي چې په دې کې د ارغنداب بې ځای شوي کورنۍ هم شامل دي. وایي چې د 1500 نورو کورنۍ لپاره سروې پیل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي؟
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمېر سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده.
صادق رښتینی مننه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له تاسو سره و چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بې ځای شوی پاړې معلومات تر سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارن ولې تتللې ده. ازادي راډیو د دې دوسیه په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د یوې طبي کمپنۍ انتقال شوي توکي د رسمي قرارداد په نشتون کې د وزارت له مرکزي سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوي دي. دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوی او کنه، فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د امیر روغتیا وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څیړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغو دوسیو د څیړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري.
قضیه مربوط به وزارت محترم سرتامه همچنان
د امیر روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیگل شوی په اړه څیړنې روانې دي. د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي، یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او امیر روغتیا وزارت ته استول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څیړنې بشپړې شي او د قانون پر وړاندې خلکو ته اطلاع رسونه وشي.
ښاغلی رسولي وایي نه دوسیه میاشت وړاندې څارنوالۍ ته استول شوي. د افغانستان د بازرس ادارې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز او ورسره 15 همکاران یې د کورونا په بحراني حالت کې د جزا کوټ د 381 مادې د اختلاس، 309 ماده عامه ګټو ته زیان، 403 ماده له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه او 401 ماده کې له لوړو رتبو احکامو سرغړونه او یا په ټپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز، مالی او اداري موینه مموسی زیوار، د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی، د مالجوي طب استازی او د ماینی هیئت غړی حیات الله نوابی، د فارمسي ریاست استازی او د ماینی هیئت غړی ناصر اسلام او د بیړنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان پر شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. خو ازادي راډیو د فیروزالدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو اداو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې لمخې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان عامې روغتیا وزارت اته د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي. ښاغلی فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چاري رواني کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو. خو کمپنۍ لوړان دی د عامې روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو. دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو، د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق صدیق ازادي راډیو ته لیکلي بڼه یو استول سوي پیغام کې وایي قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د عامې روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سختې وي او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د وی میاسه په تیرېدو سره بیرته ترلاسه شول. ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د عامې روغتیا وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړای دی، هغه څه چې په وزارت کې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزی سټاک ته د انتقال سویو ځینو اجناسو د تسلیمي حکم ورکړی. مرکزی سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته لدی چې دغه توکي معاینه سي. د عامه روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسی زیوار په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د حمل میاستې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلی زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضره نسوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال سوی ماشین له څلورو میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزی سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
نن موږ سره لیږل شوی وه چې هغه پیغام د چین هیواد جوړ وه، هغه په جاپاني ژبه یا په چینایي ژبه وه. نو هغې ورځ موږ کارمندان نور سره پیدل او په هغه اساس باندې چې بیا دا نوی وزیر رالی بیا ویل چې هغه بیرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوی وم وزارت
خو د وزارت اداري رئیس عبدالقیوم مرزي چې د دغو طبي توکو رسمي اسناد یعنی قرارداد یې نه و ترلاسه کړی، هم په ټینګار سره وایي چې هغه مهال هر ګام د خلکو د ژغورلو لپاره پورته سوی.
دمو شرایط به همین ماشینو ضرورت بود
په هغه وخت کې همدغه ماشینونو تارتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونو مرکزی سټاک ته انتقال شوی وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوی، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نکړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړي.
د دغه وزارت ترانسپورت برخې مسول حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال سوی ماشین په اړه داسې وایي:
ما جنس استاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاکا توکي ترلاسه کړ او هوایی ډګر ته مو انتقال کړ. خپله فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیرو کندهار ته په هماغه ورځ روانو، موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایی ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړی وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوي وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیرلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د 101 حکم د څلورمې فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماده کې راغلي څارونکی انجینیر، د قرارداد مدیر یا د معاینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونه وای په دوو بیړیو کې ډیر شمیر وصله نیولې ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا وصله د ایران سپاهی پاسداران په یمن کې حوثیانو ته لیږله. متحد ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت سروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ویل راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک له لورې په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیل چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسېدو مخکې نیولي وو وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرل تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اگست میاشت کې د ایران څلور تیل وړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا $40 میلیون ترلاسه شي او لویه برخه به یې د تروریزم بس پیدن ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه یې وروسته له دې ونیول چې په دوو بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلي وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د 101 هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم درز وایي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواک له لوري په یمن کې سخت دریځ وډلو ته وړل کېدې. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثي یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت ساروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسلې نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثي یاغیانو ته ورسی شي. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت ساروان مخته وړي. ساروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی وایاند او د ولایتي شورا هم رسیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصته په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري او د خبرونه په وخت له دوه تر درو بجو پورې به ټلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د نیمروز په اړه پوښتنه وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ لري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي او پروسیو کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوې و هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمیر ساتونکو پکې وشل شوی وو تر څو عامل منفعت تاسیسات تو پوساتنو کې خلک څنګه ونده اخیستلی شي دا خبره هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډیر اړه لري او ډیر تمام مو د نیمروز له اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسایل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د پاکستان سفر پر مهال د پاکستان له ولسمشر دغه هیواد له سر اعظم بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له رئیس او شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پوری کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیو کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې دوی میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اور بند وشي. داود جنبش د اور بند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیری څخه کړې ده. تورن جنرال وزیری وایي
زه خو د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې د پاکستان دی. زه درته وایم که چېرې پاکستان د نن مو غواړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او د نورو د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالاتو ځایونه یې ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپلو ژمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هېڅ خبره نشته. دی اصلا په افغانستان کې د ایران مداخلي وي خو د ایران مداخلي ډېر اسانه باندې کولی شو مونږ ودرو هغوی دا مداخلې شنډې کړو او اسی مینه هیوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي. نور هیوادونه دلته مداخلې نه کوي، چین زموږ ګاونډی دی هغوی نه کوي. یوازې پاکستان دی چې ټول دا د مذاکراتو خبرې چې شروع کېدلې په هغې وخت کې طالبان پخپله پاکستان ته لاړل، هلته یې هدایت واخیسته او بېرته راغلل. دلته په افغانستان کې دغه د جګړې ته شدت ورکړي او تلفات رامنځته کړل. نو زه خپل عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا څلوېښت کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړی دی او اوس یې ایجاد دی.
وزیر صاحب د ښاغلی حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی پوزي په توګه راته وې ساغي دا تورم لگاو چې هند په افغانستان کې په ملیشیا جوړولو باندې بوخده او غواړي چې د افغانستان له خبرې نه د پاکستان ګټو ته زیان واړي، دغه یو نخې تاسو ته څومره بریښې دلی دي؟
والا څومره چې ما ته معلوم ده حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام، په ډېر احترام زه بیا ویم، په ډېر احترام، خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي په افغانستان کې. ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشي جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوی وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، یې پروژې جوړې کړي، لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرګاني د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
نو فکر کوي ښاغلی حکمتیار به
دا خبره نه شم پیداول،
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړي وي؟
زه وی کولای شم چې حکمتیار صاحب هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډیر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو ادب داړې چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیری دا څرګندونې پرون د ازادي په سپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
ستاسو له پیغامونو
نوم شو سلاد د هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدا جغام کې سپریتم دل تورور غل د جنگ څخه خلګ راغلی کړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل تو حکومت هیڅ مرسته کیه سره نه کوي. ورور وځه ته به ماشومان د دې ګولې جوړې دام نه لري. دل ته خلک ډیر پازاب دي، ډیر په مشکلات کې دي، باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمون سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 10 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا غځنه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې زموږ په دې غرمانې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د ستوني د ناروغۍ په اړه اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې اس ام اس کلی کې طالبانو د سولې په بهانه خپل 15 بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی. عبدالرحمن له فاریاب څخه پر استولې اس ام اس کلی کې لري کچیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له طالبانو غواړم چې لنیول شو یو عسكر سره ظلم ونکړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلی دی د غنمو قیمتونه لوړ شوې دي او د اندیشنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین له فاریاب لیکلی طالبان او حکومت ته پکار دي چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پر استولې سمس کې لیکلی دی تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونکړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبرو. لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د اوروزګان چارواکي دا کوي په دیراوت ولسوالۍ کې په ورستیو جګړو کې لک تر لګه و دیرش وسلوال طالبان وشل شوي. د اوروزګان د والی ویاند ازادۍ رډیو ته نن ویل چې تیر شپه د دیراوت ولسوالۍ په هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي هوایي بریدونه هم شوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتل بالا په دوابه سیمه کې پرون شل تنه وسلوال طالبان په هوایي بریدونو کې وشل شوي دي. آذربایجان د هغه نهویش سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شي او پرون ارمنستان ته وسپارل. بلاروس له روسیې پرته له نورو غونډیو هیوادونو سره خپلې پولي وتړلې او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بي ساري شمیر ثبت شو.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. از مرسل زازه يم. په دې خبرونه کې د سړی هوا پر اتک سره د ستونی په درد خبرې کوو. ولی مو ستونی درد کوي، لامل یې څه دی او د حل لارې او چارې یې څه دی؟ ډاکټر میرویس حمیدی د غوږ، پوزې او ستونی متخصص د تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي او په پای کې د خبرونې د ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس خبرونه ونه کې به ولرو او دوی نه به نور جزئیات دغه ناروغي او د دې ترڅنګ دا چې په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې په دې برخه کې کومې لاستراوړنې لري، کومې شفقنې چي دي، په غو برخو کې هم پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کیږي او عملیاتونه او د دې ترڅنګ د ناروغانو لپاره داسې خاص څشته دي او کنه پر دغه موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو. خو په پایل کې به وخت ورکړو ډاکټر صاحب میرویس حمیدی ته. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. کچېره په سر کې لمړی پوښتنه داسې پایل کړو چې د ستونی درد څه ته وایي او د دې ترڅنګ ولی موږ د ستونی درد سره مخامخېږو یا هم ستونی درد باندې اخته کیږو؟
د ستونی درد داسې یو ناروغي ده چې د عمر په اوږدو کې ټول انسانان خامخا په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې د ستونی درد د مشخص عواملو په نتیجه کې یو انسان ته پیښیږي، د ستونی د داخلي اعضاو د التهاب په نتیجه کې انسانانو ته ستونی درد پیدا کیږي.
بله، سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام خورجان. تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ډیر نه کې خل احترامات وړاندې کوم. ریحان افغان ما د سنغرن
میرمنی کچری پوښتنه لري.
ډاکټر صاحب نه یو ویل ته پوښتنه تل لري. مده جمی موسم روان د مون خطرافي سیمې خلک یو ډاکټر صاحب او دلته د سینې بغل ډیر زیاتی او زکام ډیر زیاتی او هغه خلک چې هغه یعنی دغه پلاس لسن لري ممکن کوم ته په غرونو کې تراسي دي. په غرونو کې هغه لپاره یو قید لپاره کومک دی او څو وینې د ځنګ لپاره ډېر به ستره ده خورجانی.
بله، ډېر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. سلام، وخت بخیر.
بله، مرسل جان او زما
سلامونه. وخت بخیر، مهرباني.
سلامونه تاسو مرسل جان او محترم ډاکټر کوم.
ډېر زیاته مننه.
د بالو مرغابت خدایغه د ستوني د درد د پاره دا د مالګ غرغره معنا سونه ګټل لري او بل یو سلونه ولري په ستونه کې دا په دغه دغه کې په دغه یخ هوا کې دا تانسلونه زه پرچیږي. معنا دا خلک په ازادي ده او کنه او دا د بدن دفاعي سیستم چې دی پا
پداسستونه کې دغه د میکروبو د پاره څونه دفاعي دغه لري چې معنا ده د میکروبونو په مقابل کې دا دفاع کوي.
ډاکټر صاحب افغان صاحب پوښتنه وکړه چې د ژمي پر اتاک سره د ستوني درد زکام دغه موضوعات را ډیریږي، وایي د دې دپاره چې موږ وقایه وکړو باید مخکې د مخکې نه څه چمتووالی ورته ولرو؟
افغان صاحب که چیرې هغه زموږ وطنوال چې په لرې پرتو سیمو کې دي او دوا یا معالجې ته دداوی ته لاسرسی نه لري، دوی کوشش وکړي چې د ژمي په موسم کې ځانونه ګرم وساتي، په کورونو کې د داسې سون مواد څخه استفاده ونکړي چې د هغې غلوګې د کاربن مونوکسایډ ډېر غټ منبع وي. د مثال په توګه ټایرونه دې نه سوځوي، او که چیرې زغال سنگ استفاده کوي په صحیح طریقه ترې استفاده وکړي. همدارنګه دوی کولی شي چې د ماسک څخه استفاده وکړي، د ماسکونو څخه استفاده کیدای شي چې دوی اصطلاح د ستوني د درد څخه وقایه کړي. نو دویمه پوښتنه یې دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې بدون د دوا څخه دغه د ستوني دردونه معالجه کړي. رښتیا خبره دا ده چې زموږ ډېر هېوادوال په لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي کولی چې په وخت زمان سره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، او هغه امکانات هم ډاکټر صاحب نه لري.
او امکانات نه لري. نو دوی ډېر ښه ساده طریقه دا ده چې د مالګین اوبو څخه د غرغرې په واسطه استفاده وکړي. تاسو خپل پزه کې کش کړئ دا د مالګین اوبو، او مالګین اوبو داسې جوړ کړئ چې شدید مالګې زیات نه، یعنی په دې معنا نیمه ګیلاس تر اوبو کې دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي. نو دویمه خبره دا ده چې دوی کولی شي چې په نیم ګیلاس تر اوبو کې یوه قاشوغه عسل یا شات چې موږ ته وي دا واچي، او د یو دانه لیمو د اوبو سره ګډ کړي. دا د اوسکي دوی ته ډېر زیات ګټور تمامېږي. راځو هغه د دویم ورور پوښتنې ته چې پوښتنه کړې وه چې
بله، د مالګې غرغړه څونه ګټوره ده، او د دې تر څنګ هغه کسان یا هغه دوستان چې تانسلونه لري، وایي آیا دا مکروبي که چیرې شي دا ستونزې را پیدا کولی سي او که نه، او که چیرې همدغسې د پاتې سي؟
د مالګې غرغړه کاملا یو د مالګې د اوبو څخه چې د مالګې مرکب جوړېږي، دا ډېر ښه انتیسپټیک دی او د میکروبونو یا د بکتریاو په وژلو کې ډېر زیات کومک کوي. په شرط د دې چې د مالګې اندازه زیاته نه شي چې د ستوني مخاطي غشا تخریش نه شي ورسره. لکه دا مخکې ما چې ویل، دومره مالګې دي واچي چې صرف د اوبو هغه تمه یا د اوبو هغه خوند بدل کړي. دویم، تانسلونه چې کله التهابي شي په هغه وخت کې د تانسلکتومي یا د تانسلونو د لرې کېدل چې په عام ډول خلک ورته د اضافي غوښې اصطلاح استعمالوي،
بله،
د هغه وخت مجوز دی یا استحباب لري چې یو ناروغ حداقل په هر 15 ورځو کې یا هر یو میاشت یو ځل د ستوني په درد باندې اخته شي. کله چې تانسلونه داسې یو حالت ته رسیږي چې هر یو میاشت یا 15 ورځو کې التهابي کېږي، نو ښه خبره دا ده چې دغه تانسلونه لرې شي، یعنی تانسلکتومي شي. یا د عام خلکو په اصطلاح باندې، دا د عام خلکو اصطلاح د زمانه چې وي اضافي غوښه ده، دا اضافي غوښه ده.
بله، ډاکټر صاحب بیا به هم ورشو اړیکو ته. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه هستی؟
و شکر دې. دا نه ډاکټر صاحب سمې دا ستنه دا نه چې پات څور کې درد کې دې دواې نه کړې پیدا نه کړې.
ورور، موضوع مو نن ټاکړې د ستوني درد، او د دې تر څنګ که چیرې په دغو برخو کې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني. بله، د ډاکټر صاحب د پوزې، ستوني او وګړو بله، دغه ماشوم څونه وخته؟
دغه د 2 کالو دی ان شاء الله.
ښه، د 2 کالو دی، څونه وخت کې ستونی درد کوي؟
یو درې ورځې چې دا تخه او دا ستونی درد دی.
بله، ټوخیږي، زکام هم ورسره لري او کنه؟
و و و دغه زکام او ټوخی چې زه په بل شپې یو سره.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زبر داسې ترې پوښتنه وکړم چې دوی تر اوسه کوم ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې کنه، او څومره وخت کېږي چې دغه مشکل دغه ناروغ سره؟
بله، فکر کوم چې اړیکه شته، اړیکه شته خو غږ مو نه اوري. بله ورور، اوري تاسو؟ بله، د مونږه ناوري ډاکټر صاحب بلې اړیکې ته به هم ورشو ورسته دغه نه بیا دغه پوښتنه جواب کړئ. سلامونه او وخت مو په خیر. علیکم سلام جوړ په خیر. ښه سي سات مخه دی
کلاله که خو که زما دا تل څه نه یو پوښتنه د زما ولاده څنګه دا څنګه شپږ میاشتې کې چې بند څنګه چې را پاتې نو دا کوم څه وای دا تر هغه لږه مده وی راځه او څه 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 څه
یوازې پوزه مو بنده ده که د ستوني درد او د دې ترڅنګ غوږونه مو هم ځینې وخت داسې درند کیږي او تبه او دغه حالت هم در باندې راځي که نه؟
نه خو که خاص همدا پوزه مې بندېږي، کله یوازې یو څنګ بند شي، کله بل څنګ بند شي، شپې کله دواړه ټک شي تم له مکانه سبل را پاتې د هلکې ورسره تریخي وس خوند بد ورسره او د اوس څو ډاکتران لاړو د وی راکړه واکسین م در وکړه
کله مچ ډاکټر ته مراجعه وکړه. ډاکټر صاحب تاسو څه ویلی دي؟
ډاکټر صاحب له وک مراجعه وکړه. ډاکټر صاحب وایي دا ساسي دغه کلر یو بس دی ګول نه ځا ساتو دا ته بین دغه سی لا غینم ځا ساتم هو سم ولا ورکه ما زه دارو استعمالو ما چا کا چې په دوه تو مخلاص شي چا کا چې یو سات روس په یو سات بعد بیا باندې شي.
ډیره مننه وروره، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. مننه ډاکټر صاحب. راو شو لمړی ورور ته چې دوی ویل چې یو ماشوم دی تقریبا دوه کال لري، د درې څلور ورځې کیږي چې ستونی هم درد کوي، پوزه هم بنده ده، تبه او زکام هم لري.
ما دا غوړ خبرې واورید چې څنګه وکړي چې آیا دا غرغرم کولی شي کنه. لمړی وې دي خبرې ته ځواب ورکوم چې د دوه کالو ماشوم نشي کولای چې غرغره وکړي.
بله،
هغه دغه د مالګې اوبه چې ورته غرغرې لپاره ورکول کیږي ډېر زیات احتمال لري چې بلی کې یعنی تیری کې. راځو، دغه ماشومان اکثرا په دغه موسم کې د الرژي له پلوه ډېر زیات په الرژي باندې اخته کیږي، او دغه الرژي چون دا ماشومان دي په لومړي سر کې فامیلونه دوی ته خاص توجه نه کوي، ورو ورو دغه الرژي د دې سبب کیږي چې دلته په غشه مخاطی غشه کې د ستوني او د پزې یو تخریشت پیدا کی او انتان ته ډېر ښه زمینه مساعدېږي، او بالاخره دغه میکروبونه د تنفسي مجراوې ښکتنې برخې ته راښکته کیږي چې هلته ریه دی او ریه نیسي، او بالاخره ماشوم ته دغسې ټوخی او په اصطلاح چې موږ ورته نیمونیا وایو دا سینه بغل وی پیدا کیږي. نو ښه خبره دا دی که چیرې دوی په منطقه کې کوم ډاکټر سیبی د ستوني او پزې ډاکټر سیبی هغې ته د مراجعه وکړي، او که زور ته ووایم چې دوی کولی شي لاړ شي کوم دواخانې ته دواوې انتیسیپټیک انتی سټامین او انټي بیوټیک واخلي انشاءالله، چې او ورسره یو پرستامول شربت یې د مریض نتیجه به قناعت بخشي.
او بل ورور مو
دویم ورور
اړیکه نیولې وه،
پزه می بنده ده، هم داسی ویله.
بله، وای 15 شپک میاشتی کیگی پزه می بنده ده. از ډاکټر تایب هم مراجعه کړی و، وای اساسیت لري، کله چې وای د چکک نه ګټه پورته کوم غه حالت می خي، او کله چې بیا دغه پریګدم بیرته په مغه حالت سم.
بالکل، د پزې بندیدنه د ناروغانو سره ډیر زیات عوامل لري، لکه زه دوه درې دانی مختصر وایم. یو دا چې مثلا خپل د پزې منځنۍ قسمت یا سپټم چې وته یا پرده چې وي دا کګي دا هم د پزې د بندیدو سبب ګرځي. دویمه خبره دا ده چې الرژیګانو کې هم دغه د پزې بندیدنه ځکه چې هلته مخاطق راځيږي، مخاط دغه د پزې مجراوې بندوي، او په نتیجه کې د پزې د بندیدو سبب کیږي. دریمه خبره دا ده چې مونږ یو تکلیف لرو په نامه د سینوزیت ورته وایي، چې مونږ خپل اته جوړې سینوسونه لرو، خو ډېر مهم دا ده چې د سترګو لاندې او د سترګو د پاسه دوه جوړې سینوسونه دي چې یوه جوړه د سترګو لاندې ده یو جوړه د سترګو پاس دی. دغه چې کله د چرک نه ډک شي په خپله پزه دوی سره یو مجراوې لري، دغه مجراوې بندوي او د پزې د بندېدو سبب کیږي. کجیرې دغه ورور دا فوس زما خلر دی، د لرې نه زه قضاوت نشم کولی چې آیا دا د الرژیک منشا لري او کچیرې مایکروبي. کچیرې الرژیک منشا ولري اوس مونږ ډېر ښه تداوي ته لاسرسی لرو. هغه دا دی چې مونږ د ټرمسنولون په نامه امپلونه لرو، دغه امپولوس چې دی درې امپوله ضبط، یعنی یو په یو هفته کې او دویم په دویم او دریم په دریم هفته کې
دغه الرجی څخه کاملا صحت یاب کیږي او معالجه به وشي. او کچیر د پزې د سپتم یا د پردې یا د پزې منځنۍ خلک چې پزې اړیکې ورتوي هغه کوږي نو هغه یو جراحي عملیات غواړي. او کچیر ساینسونه د دې چرس څخه ډکي نو هغه د یو ایکسرې یا د یو اکس د اخیستو په نتیجه کې تشخیصیږي. اول په اول قدم کې یو ځلې دوه ځلې ورته مناسب دوا ورکول کیږي چې دغه چرک راښکته شي. او که چیرې چرک راښکته نه شو هغه هم ډېر په یو کوچنۍ عملیه باندې کیدی شي چې د دې چرک د ساینسونو وینځل شي. خو بیا هم که دغه مسایلو ته د دې لاسرسی نه لري ډېر ساده لارې دا ده چې دی کولی شي یو د اوبو د تخت یو جام اوبو په یو د اور په سر باندې کیږي چې هغه او د هغې دغه تخونه ځان ته سترګې پټې کړي او د پزل کش کړي. که چیرې لږ ویکس ولري یا کرسټل مینټول ولري پکې واچي
بله دوستانو تاسو هم از ده رادیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده په دې برخه کې یا هم نن د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني متخصص چې دوی هم البته په دغه موضوعاتو کې تاسو ته ځوابونه لري. ډاکټر صاحب راپ شو ای بلې پوښتنې ته د دې ستوني درد زکام او البته د دې ترڅنګ تبه دغه په دې ورسیو کې رضایت سیوی هم دی او د دې ترڅنګ د کورونا دویمه څپه هم را روانه ده. نو آیا ویل شو هغه کسان چې تبه او د دې ترڅنګ د ستوني درد او ځین نور علایم لري موږ کولی شو ورته وایو چې دغه کسان په کورونا باندې اخته دي او کنه دغه عادي زکام او د ستوني درد او دغه ناروغي هم دی؟
مننه. لکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو دغه د کورونا ناروغي یو نوې پدیده ده. د ځوان ناروغي ده یعنی ډېر وخت نه کېږي چې په نړۍ کې پیژندل شوی او تشخیص شوی دی. معمولا خو بیا هم د تنفسي تروپ یا تنفسي مجداو یا تنفسي سیستم یو ناروغي بلل کېږي چې د مشخص وایرس په نامه چې موږ تاسو ټول پوهیږو ځکه چې دا ډېر تشخیص شوی دی کووید 19 په نامه دې په واسطه رامنځته کېږي او هغه کېږي. خو مشخص علائم چې د یو سینه بغل ریزش عادي ریزش چې د نورو باکتریا او ویروسونو یا د یو الرجی یا عصبي منشي څخه رامنځته کیږي. فرق د هغه څخه دا دی د کورونا څخه چې په کورونا کې د وچ ټوخی موجودی دا چې وچ ټوخی موجودی په مسلسل ډول چې ناروغ ته هیڅ مجال نه ورکوي چې په صحیح طریقه سره د تنفس وکړي. یعنی ډېر شدید وچ ټوخی لري. دغه یو علامه دی. دویم علامه دا دی چې مریض خپل د بویولو حس له لاسه ورکوي. یعنی نه پوهیږي چې د بویونو تشخیص نشي کولی چې آیا ګل کوم لري مثلا یا یو بل غذایي مواد کوم بوی لري یا عطر کوم بوی لري. یعنی دغه خپل د بویایي حس له لاسه ورکوي. د دویم علامه دی ډېر ښه مشخص. دریم مشخصی دا دی چې همیشه مړت بلری او داسې ځان کسالت او ځان ډیر شدید دردونه ورسره پیدا کیږي. دا چې دغه درې علائم چې دي څلور علائم دا په عادي زکام او ریزش کې سره نه پیدا کیږي. یعنی په عادي زکام او ریزش کې داسې وچ ټوخی دغه نمرنې علامه وچ ټوخی دی چې ډیر شدید وچ ټوخی لري. مګر په عادي زکام او ریزش کې وچ ټوخی موجود نه لکه دومره چې کورونا کې ډیر شدید او متواتر ډاکټر.
بله ډاکټر صاحب د تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم د غوګونو او د دې ترڅنګ د پوزې پر ځین نور مواردو باندې به هم خبري وکړو. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. زه هم همیشه د خپل هیوادوالو په شو
مننه کوو جناب ډاکټر صاحب. بله مننه ډیر زیاته. دوستانو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس د موږ سره په خبرونه کې دی. پر دې موضوع به ورسره خبري وکړو چې د کورونا ډیروالی او د دې ترڅنګ د زکام او د عادي زکام او ستوني درد دغه موضوعات هم را ډیر سوي دي. آیا موږ ویلی سو چې هر زکام هر ستوني درد او هر تبه کورونا ده او کنه او د دې ترڅنګ دوی په دې برخه کې کومې کړنې لاسته راوړنې لري؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دوی کوم کارونه په دې برخه کې کړی دي؟ دوی نه اورو. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر باشه.
ډیر زیات مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې د کرونا دویمې څپې اواز هم اوریدل کیږي، او لکه څنګه چې ویل سی دی په دغه وروستیو ورځو کې ډیری کسان بیا هم پر کرونا باندې اخته سوي دي. یو دا چې پر دغه موضوع باندې راته وایا، سعود دي تر څنګ هغه کسان چې د هوا د سړښت له امله په ستوني درد او د دې تر څنګ زکام تب او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، تفاوت او فرق به پڅ کی؟
بخیر باشین. قسمه که همگی در جریان هسته، وزارت صحت ما امو برنامه عمل یا اکشن پلان به خاطر آمادگی برای موجود دوم کرونا قبلن تهیه کردن و در قسمت از اینکه چطور عرضه خدمات صورت بگیره و درسایی که ما از موج اول آموختیم، اینا هم جز پلان هستن. آمادگی ها همچنان ادامه داره و یک چیزی که در این دور هست که همون مراکز تجدید و تداوی به خاطر مدیریت کرونا، چون قبلا در ساعات مشخص بود اما امسال به شکل متفاوت‌تر در موجودوم در نظر گرفته شده، یعنی که ما در تمام مراکز صحی، یعنی بیش از 2500 مرکز صحی، این مراکز تجهیز و تداوی ایجاد شده در دورترین ساحه گرفته تا شفاخانه ولایتی، شفاخانه حوزه‌ای و بالاخره شفاخانه های پایتخت.
بله.
دیگه هموطنان ما اینا مجبور نخواد بودن به خاطر یک تست اینا به مرکز ولایت مراجعه بکنن، همی تیمایی که تست میگیره و آزمایش انجام میده اینا در سطح ولسوالی هم فعال خواهد بودن تا ما بتونیم یک قسمت سهولت ایجاد بکنیم در قسمت اونایی که مشکوک هستن که بتونیم برای اونا و از سرگردانی از اونا در مراکز ولایت هم جلوگیری بکنیم. و در این حال یک نکته دیگر نباید فراموش بکنیم و اویی است که همزمان فصل داره کم کم میره به طرف سرما.
بله.
سرما خوردگی و همراز خود طرق تنفسی حلوی مثل گلودردی، ریزش، زکام، اینا هم شیوعش آهسته آهسته شروع شده و کرونا هم عظمی خانواده هم است. از اون خاطر یک مقدار تشخیص تفریقی می داشته باشه و تشویش نزد هموطنان ما ایجاد نشه. ما مو پیامای سی و رهنمودایی که آماده شده در تمام مراکز سی توزیع شده و اونایی که مشکوک شوم که گویا میشه که مصاب به کرونا نباشه، طبعا توسط همکارای ما همو تشخیص ابتدایی گذاشته میشه و همو سمپل یا نمونهش گرفته میشه و بعد از آمدن نمونه یا همو نتیجه سمپل این تثبیت میشه که مصاب به کرونا است یا نه و بساس همو باز هم مدیریت واقعات صورت میگیره.
بله دکتر سیب، رب شده تا چه آیا تاس دوست دقیق وی لیسه چه پده ورسته و رزو که تقریبا سونه کسان پا کرونا بنده اختصی ویدی، یو بلده چه تاسو یادوانه وکره دید زینو مرکزونو نه حقا زیونه چه لیر لیری او پراته دی خصوصا سرحدونو پا برخه که او دیده ترسن دیر کلی دی چه اتا روختیایی برخو تلاس رسای هم پس همه توگه نلری، آل تا ما هم دسی امکانات را جور کردی او کنه؟
امو قرارداد که با مؤسسات تطبیق کننده وزارت صحت عامه انجام داد، یکی از مزایای ادوانتیجش همی است که ما نمو تیمای سمپلگیری و یا آزمایش در سطح ولسوالی ها فعال ساختیم و این جزء مسئولیت مؤسسات تطبیق کننده همکار است که زمانی که در مراکزی هموطنان ما مراجعه میکنن در ساعت دوردست، اونجا اگر مشکوک میشیم که هراز علائم کرونا را میداشته باشه، در گذشته من پیشتر هم ذکر کردم اینا ناگزیر بودن که سرگردان شد فاصله یا تا یک روز به مراکز ولایت بیان، اما حال خوشبختانه یک کار صورت نمیگیره. در اون مراکز سی در مراکز ولسوالی تیمای ما فعال هستن، همون جمع تست آزمایی صورت میره تا بعد از اینکه تثبیت شد که اینا مصاب کرونا هستن یا نه، که نسبت به موج اول این یک تفاوت است که یک سهولت ایجاد کرده در سطح ولسوالی ها.
بله.
در این حال در قسمت اکمال سامان و وسایل و تجهیزات تیبی هم در سطح تا سطوح شفاخانه های ولسوالی بیش از 85 شفاخانه ولسوالی که هست در سطح کل، بیشتر از او امو احتمامات که واقعا در سطح مدیریت واقعا در سطح شفاخانه ولسوالی صورت بگیره، باز اگر نیاز احساس میشه که اینا به احتمامات بیشتر نیاز بداشته باشن و مراکز ولایت مراجعه بکنن. من وقتا یک مثال از کابل من برای شما میتونم که قبلا تنها شفاخانه افغان ژاپن و جنا به خاطر مدیریت از این واقعات در نظر گرفته شد. خوشبختانه حال ما در حدود بیش از 200 بستر در بیش از 20 شفاخانه پایتخت ما در نظر گرفتیم، به این معنا که حال در 20 شفاخانه کابل هم مراکز تجدید و تداوی کرونا فعال شده، سامان و وسایل و تجهیزات هست و همتون میتونن بسیار به آسانی به شفاخانه مراجعه بکنن.
بله دکتر سپهرب، شو البته موضوع تا هغه دا چې نن موږ په ستونی درد او د دې ترڅنګ د پوزې او د غوګونو په برخه کې د متخصص سره خبرې وکړې، البته ډیر شکایتونه هم په دې برخه کې وو چې آیا البته خصوصا ځینې کسانو چې په جنگونو کې هغه د ستونی په برخه کې زیان لیدلای، دوی البته غوښتنه او داوه چې کچری په دغه برخه کې د موږ سره مرسته وشي او ځینو دولتي شفاخانو ته دوی مراجعه وکړي چې هغه ستونه عملیات شي او هغه انجره او دای چې البته کوم ستونزه لیدلې هغه هم حل سي. په دې برخه کې د سه روښتونونو موږ په کابل او ځینو نور ولایتو کې لرو چې په وړیا توګه هم دولتي ووسی او هلته عملیات وشي.
خدمات گوش گلوبینی در کابل در شفاخانه جمهوریت، شفاخانه حاجل ابن سینا، شفاخانه میوند این خدمات صورت میگیره. خدمات به صورت رایگان است، هموطنان میشه از او استفاده بکنن. و یک کار دیگه در سطح شفاخانه پایتخت صورت گرفته ای است که ما هم شعبه انفارمیشن یا معلومات و رسیدگی به شکایات هم فعال ساختیم در تمام شفاخانه. یک پل ارتباطی است بین مردم ما، مراجعین شفاخانه ما و پرسنل شفاخانه ما، و در صورت که کوچکترین شکایت از عرضه خدمات می داشته باشند اینا میتونن که بیان و دوم بخش مراجعه بکنن، راجستر مشخص است، همونجا شکایتشان درج میشه و به او رسیدگی صورت بگیره. و یک بار دیگر از طریق رادیو آزادی بر خدمت همتان ما میرسنم که این بحث در تمام شفاخانه ما فعال است و در صورتی که کوچکترین مشکلی را میبینن ما انشاءالله که به او رسیدگی میکنیم. و همین فصل فصلی است که آموزش موسمی طبعا شروع شده و تقریبا با کورونا تشخیص تفریقیش یکنده مشکل هم است.
بله.
و در صورتی که هر گونه مشکلی می داشته باشن هم در سطح پایتخت و هم در سطح شفاخانه ولایتی و چهار ولایت ان شاء الله که با او شکایت هم رسیدگی صورت میده.
بله دکتر صاحب، یو بل دا چې په دې وروستیو که کچری یو چا سر هم درد کوي، ستونه هم درد کوي، یا د پوزې او غوږونو مشکل هم لري، هغوی د افغانستان نه بند پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي، آیا هغه امکانات چې نور هیوادونه لري، هغه ماشینالات او د دې ترڅنګ هغه څه چې د طبابت په برخه کې دي هغوی لري، آیا موږ تور اوسه پورې نه لرو چې هغوی د افغانستان نه د بند ځي، او کچری لروي او په سمه توګه د دې نه ګټه نه پورته کیږي؟
خب یک نکته ما میخوایم واضح بسازم. مثلا در گذشته اگر هموطن ما امراض گرده می بودن به خاطر مودیالیز اینا ناگزیر بودن به هند و پاکستان برن، خوشبختانه ما خدمات فعلا در پایتخت و شفاخانه یوزوی و تا نو شفاخانه ولایتی داریم و در ضمنش خدمات تشخیص تداوی سرطان است و به می شکل عملیات خوب پیشرفته در شفاخانه ما در کابل صورت میگیره و وزارت صحت ما تلاش همین برنامه های آگاهی را بیشتر بسازیم تا تعداد زیادی خدمات در داخل کشور صورت میگیره. مثلا ما شاید برای بر بعضی از این کسان سطح آگاهی پایین باشه و برای بر بعضی که نتونن به ایجمالش بکنه، اما برای شما از طریق رادیو شما میگم که همین خدمات یک قسمت از زیادش در پایتخت صورت میگیره. محقق گذاشته جناب وزیر سپاسداد ما بخش جرایی قربت فعال در شفاخانه سطح فرندر گاندی افتتاح کردن که بعد از این وجود آمدان ما کنوزی بودن بطفارشان برند بیرون از کشور انشاءالله که قدم ها در داخل پایتخت ارائه میشه. و به همین کل اصل برنامه دیگر هم داریم که یکی به تقریب دیگر فعال شود و بتونیم از سرگرده بیشتر از آمدان در کشور
جلیل صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مرا کړ ترڅو چې دوستان هم د ځینو مواردونو به خبر سي. مننه کو دې تاسو نه ډیره زیاته مننه دې تاسو نه دوستانو. روختیا د ژوند شتمنی خپرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړه، او نن مو هم البته دوه میلمانه درلوده چې په سر کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني ناروغي یو متخصص، او دا چې پر دغه موضوع باندې خبرې وکړي، او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنو ته هم ځواب وویل، او د دې ترڅنګ خاغلی نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس. مننه چې نن مو هم د موږ سره په خپرونه کې ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خپرونه چې مرسل زازه تاسو درنه حضور ته حاضرېږي پلو یو سپیشلی الله مسپارو.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.